آئینی هم یعنی اساسی قانونی هم پدې وجه چې قانوني پلاوه زپدې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه د هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوم مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان کې سیاسي تشه پدې رامنځته سوی دی یا کړکیچ پدې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملاً یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناولده او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د سترې محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي هیله مند دی چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دا څرګندونه اورو. کاکر صاحب، تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده، خو ښاغلی صدیقي دا خبره رد کړه. تاسو څه وایئ؟
په هر حال دای پر خپل ځای باندې دی، خو دغه یو مشکل رامنځته سوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځه وړي چې دی دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنۍ دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنۍ تګلاره خپلواکه ده، او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14 په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی و، نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه دته یو لیک لیږلی دی. په هغه لیک کې دا ویل شوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي وو چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما دپاره دړکه ده، او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې، یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دی. نو دی دا بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې دپاره پردزه په وار وار پوښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړئ، خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی. او په عین حال کې امریکا دوه ځله د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیډ پرایس دوه واره په خپلو خبرو کې د دې انکار کړی دی چې دا بالکل دروغ دی.
مننه کاکر صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سلام نو درنښت. لکه تاسو چې یادونه وسوله کاکر صاحب ویل، ته متعلق یاله ته بهرنی چارو وزارت همدارنګه سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړلی چې دوی د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي. یعنی اوسنی کوم سیاسي بحران چې په پاکستان کې روان دی په دې کې متحده ایالاتونو رول ولري، لکن په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه سو پټولی، نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن څه وایي هغه بیل بحث دی، او ځینې وخت په دغه چې مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي، لیکن تر ډېره بریده زه په دې باور یم چې په اوسني وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته. او د دې تر څنګ موږ ولیدله چې د پاکستان په دریځ کې 180 ډیګري بدلون راغی. د پاکستان لومړی وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغو دریس د روسیې یوکرین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې دي، اصلي واکمنان چې دي، چې د واک ټول اختیار ورسره وي، هغه د پاکستان پوزي حکومت ته او د دې لوی رسیز ډېر ښکاره ویل او په غوښته کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په خوانه استازي د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په غوښته کانفرنس کې ناست وو. مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ ډېر ښکاره ویل چې د دې امریکا ائتلافي هیواد وو د دې امریکا ائتلافي هیواد دی او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دی او پر یوکراین د روسیې برید دی په ډېر سخت توګه وغندي.
مننه آزاد صاحب.
بله مسله بيخي بل ډېر وخت.
مننه آزاد صاحب. د کچرته موضوع دا وی چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابده کړی ده، نو ډېر تاثیر د دې باید په اروپایي ټولنې باندې پریوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورځو له ښاغلي اسحاق اتمر څخه. ورو اتمر صاحب، د اروپایي ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم تر اوسه پورې د اروپایي هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو تر منځ پر مخ پول کېږي. د بلې خوا نه د خپله احزاب هم مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډوله تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه، چې په دغه برخه کې دوی د دغه لیک ریفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان د هغه یادونه کړې دا رسنیو ته یا حداقل هغه پارلمان اعضاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی، او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو هغلته هم څرګند شوی نه دی. دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریځ کې موږ لیدلی شو. مخالفین هم دا وایي چې موږ خو رای عدم اعتماد تحریک روان کړی و او دا خو د مارچ په میاشت کې بعد په پارلمان کې دا رای گیری شوی وی، دوه درې ځلې دا مسله وځنډېده او آخر په درېیم د مارچ باندې دوی دغه پارلمان هم غیر قانوني منحل کړی او سره د دې چې پارلمان هغه وخت منحل شو، لیکن هغه کسانو چې دغه تحریک په طرفداري رای ورته تقریبا یو سلو او نوی کسو هده ول چه دا ده پارلمان اکثریت خی. نو پا دغه مسلو که ده دارو الخون و دریز تقریبا منازفیهی ده او دست تروس پوره ده نړیوال غبرګون یا حتی د سیمې د هیوادونو غبرګون په دغه برخه کې
مننه اتمر صاحب. مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکېچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شاربو. کاکړ صاحب څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
شبر صاحب دا خیر ویلای نه سو ځکه چې پاکستان کې
ما مطلب د کومې پریکړې ممکن دي
د زاغه ترازه مخوزه به دي. آزاد صاحب یو خبر وکړه د سیده سیمو دوه شان سره غډولای په یو وخت کې، یعنی د پاکستان کې سیاسي کړکیچ بحث کوو، دا غ ریشه سیده غ په واشنگتن کې نه ده، یعنی دا یعنی د واشنگتن او د پاکستان تعلقات د روس یا د یوکرین په مسله کې دا یو بل موضوع ده. او دا چې په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد راوړل شوی دی، دا لا غزه پرې ده. عمران خان غواړي چې دا سره وتړي او دا وایي چې دا سره تړلې دي. البته په پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي موږ له وخته پیژنو، دغه ټول ماته نشکاری چې ټول د پیوه خوله باندې وي او د امریکا په وینا باندې او دومره په ښکارا باندې ده د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک راړي. دغه د یوکرین مسله نه وه، هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو باندې دغه بحث
دا خو یو نظر دی. کراشو
ستره محکمه ته به دې تراسو چې ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري، نو هغه پاغه کې ځینې دا وایي چې کېدای شي ستره محکمه چې دا هغه وایي چې څه شوي دي پر هغه باندې په اصطلاح تیږه کښېږدئ، ډبره کښېږدئ او پراتلونکو کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي او یو موقتی حکومت په پاکستان کې د اساسي قانون لمخې دی یا د جوړ سي یو د امکانات ستا چې هغه وي چې څه سوي دي بس سوي دي دومره دا د ممکن نه ده دا سم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کېدای شي دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلی د چې کومه فیصله یا کوم امر ورکړی دا امر بیرته واخلي نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلی ژوندی سي او ورسره به حکومت ژوندی سي او بیا به د عدم اعتماد تاریخ سره ځي خو تر اوسه پورې د اپوزیشن له دغه زاداسې ښکاري چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج سوی دی ننګول سوی دی او تاسو به کوشش نه کوئ چې تاسو دغه شی ډبره پر کښېږدي او پر مخ باندې کیسه کوي خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکاره کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه
ستاسو تر همدې خبرې پورې د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي
موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده هیله من یو او که خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پریکړه وشي
کاکر صاحب که چېرته ستره محکمه داسې یو پریکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړه شي اپوزیشن څه کولی شي
اپوزیشن نن سهار یو غونډه کړې ده او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای ته دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي او په هغه کې پر ستره محکمه باندې غږ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی او موږ د دې اساسي قانون د ژوند کولو د پاره تر ډیره حده پورې تلای سو هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه صدای نو اپوزیشن سره دوه لارې دي اغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دي کستره محکمه داسې فیصله کوي چې اغه زاړه چې سوي دي سوي دي او عمران خان چې کړی دي او حکومت او انتخابات وسی نو بیا به عمران خان او لسمشرم د عمران خان د پارټي دی واکمن تریک انصاف دي نو ممکن ده بیا په دوه کې دوی تقسیم بیا اپوزیشن سره به دوه لارې دي یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه کم ترتیبات دي په هغه کې ځان شکلې تر اوسه پورې دي ځان شکل کړی نه دي کسم عمران خان په وار وار کوشش کړی دی او دوه مبیا دا سیده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصله په ضد تحریک چلوي جلسې بکوي مظاهره بکوي احتجاجونه بکوي خو چې هغه یو ډیر ګران عمل دی خدا وخت تر ډیر غټ امتحان چې دی هغه دوه ځایونه تیریږي یو د پاکستان سره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش وروبي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادیږي او دوم اپوزیشن په ډیر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د سترې محکمې ضد لاړ شي کچېره د دې په حق کې فیصله نه راځي د عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ شي او کنه هم دغه عمل سوي دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخستو د لپاره تحریک وچري نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکل دی
مننه کاکړ صاحب لایوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیش به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن نجیب آزاد له برلینه اسحاق اکمر او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي آزاد صاحب په لنډو باندې کتا سوې چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر کوي
ش یو مسله خدای له کوم دی چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته ګورم چې سیاسي کړکېچ ته ګورم دا لومړی ځل نه چې پاکستان کې ملکی حکومت له دې وړاندې چې خپل قانوني یا انتخاباتي دوره پوره کړي لمندځي البته دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې پاکستان ولسی جرګه یا اسمبلی کابینه ماتوي چې د پاکستان اساسي قانوني آئینه چیلنج کړلای او ستره محکمه په دې حق له پریکړه کوي لکه په ټول کې ملکی حکومت لمنځه تک د پاکستان په تاریخ کې تر نوې فیصد ملکی حکومتونه لمنځه تللي دي وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړی لګن په لوی کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودلی دی یو ټول مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا په بل اصطلاح د اردو سره ده یا اردو توانېدلې ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې د بیرته ډېر ژر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقعي همېشه دی وي مستقیم یا غیر مستقیم. داسې پر افغانستان به څومره تاثیر ولري له بده مرغه که څه هم دا ډېر اوږد بحث دی چې د پاکستان په اوسني وضعیت کې یا په ټوله کې پر پاکستان باندې متحده ایالاتونه څومره نفوذ لري هغه هغه د سایکلون د پروژې را په دې خوا اوږد بحث دی، لکن له بده مرغه د افغانستان په اوسني وضعیت باندې به ډېر زیات اغېز ولري. د افغانستان لپاره به منفي اغېز ولري، پاکستان لپاره به مثبت اغېز ولري. دغه څو لاملونه دي. لومړی دا چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان اوسني واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، تر دې بریده پورې چې حتی ملګری ملتونو چې لومړی لیک د طالبان خوا استول کیږي هغه په اردو ژبه استول کیږي، او د دې تر څنګ د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر او بیا وروستی مشر چې اوسنی مشر دی د افغانستان تر اتک د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېلېدل. د افغانستان د پاره په پاکستان کې د اسلامي سازمان دوه ځلې ناستې، بیا د پاکستان وړاندیز چین ته چې د افغانستان د پاره د ناستې کوربه توب وشي، دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما پر افغانستان باندې اغېز لري. دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي، تر ډېره بریده د ښاغلي خلیلزاد راتګ، د عمران خان د لرې کېدو د بحث نه هاخوا، د متحده د پاکستان سره د متحده ایالاتونو خبرې، او د پاکستان د لوی دستیز دریس کې یا په ټوله کې د پاکستان په دریس کې ځواکیا د دې بزون راتګ، او له هغه وروسته د ځینو معتبرو نړیوالو رسنیو له ادرسه دا خبر خپرول چې د افغانستان په یا د کابل په نړیوال میدان کې یا نړیوال هوایي ډګر کې د خطر فوجان لیدل دا د فتن نه دي سوي. نو زه فکر کوم چې کومه لابي چې پاکستان د افغانستان لپاره کوله د طالبان لپاره چې د رسمیت پیژندنه نیولې بیا
یعنی ستاسو آزاد سے پلانډو بند، یعنی د پاکستان سیاسی کړکیچ په افغانستان باندې منفی تاثیر کوي که مثبت؟
په افغانستان باندې بالکل منفی تاثیر کوي. هغه یو لامل دا
ماننه پام دې برخه کې پلانډو د اتمر صاحب نظر اخلم. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې مثبت تاثیر کوي که منفی؟
زما باور داسې دی، اول د امریکا او د پاکستان روابط کومه ګورو دا ډېر ستراتیژیک دي، او زه ګومان نه کوم که امریکا دې ته لیواله وي چې پاکستان د اقتصادي سقوط کې دی. ولې خو نه، پاکستان امریکا ته په کال کې 5 میلیارد ډالر صادرات لري، او دا یو ډېر لوی رقم دی. امریکایان په هیڅ توګه دا نه غواړي چې پاکستان کې داسې اردو جوړ شي چې پاکستان ګویا سقوط خواته ویسي. د بل خوا نه د پاکستان تاثیرات په افغانستان کې یقینا چې افغانستان خو پاکستان سره ډېر تجارتي معاملات لري، او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستانی توپونه ډک دی، او همدغسې خوراکي توکي دي، همدغسې نور مسایل دي. زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم افغانستان باندې دی. له بل خوا نه که د سیاسي اړخه موږ وګورو، یقینا چې عمران خان خپل او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شمهود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه. حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسول چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي. نو دغه صورت کې کومه د طالبانو سفرونه ګورو چین ته، روسیې ته، نور ځایونو ته، او همداسې د پاکستان په دغه برخه کې لابیګري وګورو، دا یقینا چې د عمران خان د حکومت سره طالبان ډېر نږدې پاتې شوي دي. او دا
مننه اتمر صاحب، مننه کاکر صاحب، تاسو ته کراشم څه فکر کوئ که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي دا تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې دا د د پاکستان اردو ټاکی نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده دا غت کم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کم رابطی دی تماسونه دی پالیسیان دی تګلارې دی پر خپل ځای دی نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلارې کې به د افغانستان په اړه باندې کم بد اغېز وکړي خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي هغه دا چې پاکستان به پخوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیک برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو لپاره یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو لپاره او پر هغه اساس باندې د طالبانو لپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو لپاره نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کړي چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي په هغه بلش ټکنای شي پر هغه به اثر وسی دوم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی هغه نفوذ په دې نه ختمېږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خوا وي او د پردې د شاله خوا چې دی هغه یا استخباراتي یا پوځي کړي کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته
مننه کاکړ صاحب د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سر شریکو دی وایي چې په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کیدلی چې پاکستان په کور درنه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دا فته شفیلان هلته احساسي یو لدغه فرصت نه طالبان کولای شي کوم غواړي البته دا اراده موجوده وي لدغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایالوګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی او خپل یاري کې تناسب خپلواکي خواته وي سي زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه البته چې دی هغه په خپل غم باندې استدی او کابودري میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه به درې نیم میاشتې وخت نیسي په دغه یو حالت کې دوی کولای شي یاري کې خپل ادارې کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حدا پورې راپورونه کوي طالبان هم خوښ نه وو تر دې رضایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د دغه انزوانه وباسي
آزاد صاحب د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست
ګورئ لکه مخکې چې ما یادونه وکړله په د پاکستان کې د ملکی حکومت څنګه دل نمبر ځل نه دی پاکستان ټول مسائل په ځانګړي توګه د پاکستان د بهرنی چارو پالیسي د اوغم د افغانستان لپاره چې د پاکستان د بهرنی پالیسي بیا فیصد برخه تړي ربی د افغانستان تشکیلوي یا جوړوي هغه د پاکستان د اردو په لاس کې ده منفي ټکي ځکه ډیر دي چې پاکستان په دغه شپږ وو میاشت کې دا هڅه وکړه چې د افغانستان سره د طالبانو سره نړۍ د پاکستان له ادرسه د پاکستان له دربچي وروګوري او هغه تر ډېره بریده فورې شونې وس ډېره زیاته ده ځکه سمه ده لکه مخکې چې یادونه کړه د عمران خان بحث کې یو پاتې پرېږدو د یوکراین او د روسیې بحث بلې خوا ته پرېږدو په چین کې د بلاک رامنځته کولو بحث بلې خوا ته پرېږدو اما د پاکستان اوسنی دریځ چې د پاکستان اصلي دریځ همیشه د پاکستان د اردو دریځ وي نه ملکي حکومت هغه کې عمران خان هڅه پورن ویلي وي د پاکستان لوی درسیش څه ویل هغه د پاکستان دریځ دی د امریکا په ملاتړ دریدل د روسیې غندل په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي او څه دی وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ د پاکستان لارې د پاکستان د دربچي افغانستان ته روګوري او ورسي هغه تر ډیره بې دولي د سولې چې وسط په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړی دی او د دې ناس سره سم د باجوړ خبرو سره سم په کابل ایئرپورټ کې یا میدان هوایي کې د قطري پوجانو لیدل او قطر په منځني اسیا کې د مستقیما د امریکا استازي توپ کې یو ډول وړوکی امریکا ده دغه پوجان راته د افغانستان لیدل د دې معنی چې ځینې تفاهمات شوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنی چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استاد توپ کوي اوس به تبدیل ډیر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان لاره افغانستان سره خپل اړیکې پالي ښکارا خبره د ډیپلوماټیک وړي کې به ظاهرا متقیب یا محمود
آزاد طالبان استاد توپ آزاد سبو پښی ننګیال سبدا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکېشته دوی په خپل لړیوالو سره رابطه ټینګ کړي د دې چانس څومره دی
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان د راتګ سره سم په افغانستان کې څه فرمه سوي دي د افغانستان په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د راتګ سره سم د دې کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړي دي استخباراتي مامورین یا استخباراتي مشر یا دایسته مشر دا کارونه کړي دي او کومولتي سفرونه هم سوي شامل کړي شي هم چې راغلي دي د پاکستان د ایسای په خوانه مشر وسره چې اوس په پېښور کې د اردو مسولیت لري د پېښور د
مننه آزاد صاحب مننه پدام دې برخه کې بل او بخشه د اتمر صاحب نظر مونږ وخت نشي بیا وړاندې اوریدونکو ته ورسو اتمر صاحب تاسو څه فکر کوي آیا ممکنه ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غوښتنو ومني او له نړیوالو سره رابطې ټینګ کړي او لکه څنګه چې ادعا کیږي ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروتې لغه اثر یو ډول راووسی
زه په دې باورم چې دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبره ته غوږ نیسي داسې ودی که په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلفې ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال څه ویل زه په دې باورم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقی موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسې ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده یعنې دغه هغه ستونزه ده چې دلته عملا موجود دی او پاکستان همیشه د طالبانو دا غوښتي چې دغه ډلې تاسې وځپئ یا دغه ډلې مه پرېږدئ چې دلته فعالیت وکړي خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابط ته د پاکستان او د افغانستان ګورو
مننه مننه له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو ته مخه کړو چې اورېدونکي څه وایي
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای سي شمیره د خبرونې په ترڅ کې اعلانو
ازادۍ په چپو کې پروګرام د پروګرام موضوع مو په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څه اغیز کولای شي د ټلیفون شمیره مو د 00420221120501 تکراروم 00420221120501 او پدیش میره تاسو د واتس اپ لاري پدې خبرونه کې برخه اخیستای شي 00420221240401 د واتس اپ شمیره تکراروم 00420221240401 او تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لاري هم پدې خبرونه کې ګډون وکړئ او اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ حاضرې په څپوت پروګرام
عمران خان تھا پورا عمران خان آگا تھا نور تو درد نہ لگی گی وہ آگا کم ٹارگیٹ سے وہ آگا تو پورا پاکستان واڑی سے وہ روس آؤ چین آؤ ایران پر شمول باندھے امریکہ ہم خپل کی ولا افغانستان سرس دی افغانستان میں ہم خزان پلا واڑی او دا دې مونږه په نه په ګټه دا نه په تاوان دا وس کار یې ویل تا هغه مونږ ته ګټه نه را رسېږي په بلاس کې دا ټول کار او کبل را ولي هغه بل هغه ته یو بل ټارګټ ہوتا چې هغه هم پی پورا کیو بس
مانه
مونږ ته هغه یو خبره ده
مانه نه په لوریدون کې ته مخ کوو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ تاسو دا اوریدون کې نه اوري بل اوریدون کې هم را سره شته مهرباني وکړئ ازادي په سپوک پروګرام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ خل سلامونه تاسو ته تاسو ملما او د آزادی رادیو ټول او رجن تاسو ته سلامونه او نیکه هیله احمد یو مکابل خارنه
مهرباني
محترم وګورئ لکه پاکستان ته افغانستان په نسبت هر یو حکومتونه بدل شي را بدل شي پالیسی یو ده ځکه غوی تعریف شوی سیاست لري کچرته افغانستان نه ګواخ پیخ نشي افغان پاکستان هیڅ کله نه غواړي افغانستان کے حالات ترنگل جی دیکھا افغانستان کے پر امن او باثبات پاکستان پہ گاتا کہ مونگا اولی دلو پہ دری سال ویختو کالو کے کلا چی خلقان او پرچمان راغلل کمونستان کو دتای و کولا اغین روز تا شورویان راغلل یرغلی و کولا بدبختی دی اخپل افغانان او دی افغانستان شمالی هوادونه ولکه شوروی تاس چې افغانستان کې بریده وکړ نو خلک مجبور چې پاکستان ته مخه کړی نو دلته اوس افغانانو ته پکار ده چې یو مدونه او تعریف شوی سیاست چې په منافع ملی باندې استواری هغه سیاست خپل کړی چې هم د ایران ته ګټه وي هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه مننه سلام علیکم
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو اساس په سپورت پروګرام دی مهرباني وکړئ بلے تاسو پلان کې اوسئ لدی اوریدون کې سره ناورو تاسو پلان کې اوسئ مهرباني وکړئ خبرې
وکړئ زما आवाज درځي
پاکستان کې کومه ګډوډي جوړي دا ټول د افغانستان په تاوان باندې کمامېږي ځکه پاکستان د امریکا د لاس لاندې ده دا اوس د امریکا په کې ریشې بندې دي هماغلته دا اوس یې ګډوډي په کې اچولې ده هم امریکا په کې اچولې ده مونږ پاکستان نه غواړو پاکستان سره مونږ دوستي ده د مونږ خور خدای ده مونږ پاکستان نه نه رغېږي پاکستان د مونږ دوست ده اما چون امریکا یې نه پرېږدي لکه اوکراین باندې چې هغه لخ اوکراین ته دل په دره کې هغه د ویټه کو په ځای قرار ورته ناسته سلا ورکوي مهمات ورکوي چې امریکا خو همدغه پالیسي ده چې مخلوق د خدای په جنګ باندې وچی و سلام ته تیرا
مننه یو بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورزو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې اوسئ تاسو پلان کې اوسئ
بله
خبرې وکړئ لطفا
زموږ آواز درځي
ته پلان کې خبرې وکړې لطفا دا اوریدون کې قطع شو بس بل اوریدون کې نه خلو میلمنو ته ورسو آزاد صاحب پلان ته کده دی اوریدون کو په څرګندونه باندې خپل نظر څرګند کړئ لطفا
شای یو برخه خو دا اوریدون خبرې کې دا و چې تر دې ربی د پوره خپل افغان مسولیت لري او تر دې ربی له پوره ګرام هو افغان دی په دې کې هیڅ شک نشته چې تاریخ په اوږدو کې څه پیښ شوې دي هغه څه چې موږ خپل هم کړی دي غو په لمو پاکستان یې په نورو هوادونو چې ولیدل لکه ان په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پاکستان دولتداری د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ بهرنۍ پالیسۍ کې د افغانستان برخه په ځانګړي توګه هغه خاص ډیسکونه دي خاص وینګ مهم دی چې هغه په پاکستان په اردو کې ده، هغه د پاکستان د ملکی حکومت د تګ راتګ سره په هغې کې تغییر نه راځي، اما د وخت سره سم دوی په خپل پالیسۍ کې چې کوم تغییرات راولي هغه د پاکستان اردو ده. نو په ټوله کې ویلی سو چې افغانستان د افغانستان سره د څه چې پېښ شوي دي، څه چې پېښېږي، څه ډول چې پالیسي دی دپاره جوړېږي، هغه د پاکستان اردو ده. البته د پاکستان د برخې خبره کوم په عموم کې په نړۍ کې نه. نو په ټوله کې د عمران خان د تګ سره د بل ملکی حکومت د راتګ سره د افغانستان پر وضعیت باندې د پاکستان په پالیسۍ کې به څه تغییر رانه شي.
مننه اتما صاحب، که تاسو ته راشو دی اوریدونکو په څرګندونو باندې که خپل نظر څرګندوي لطفا.
مننه، زما په اړه داسې دی چې ګورې هر ملت یا هر هیواد ځان ته په اصطلاح نېشنل کریکولا لري. نېشنل کریکولا دا مانا چې په یو ملي اهدافو باندې دوی یو توافق لري چې په اوږد مهال کې د سلو دوه سوه کلونو دپاره د دوی اوږد مهال یا نېشنل کریکولا څه شی دی هغه باندې دوی اتفاق کوي او هغه ډیولپ کوي یا جوړوي. پاکستانیان دا لري او د پاکستان د ایجاد نه دوی خپل منافع او ګټې تعریف کړي دي او تر ننه پورې څومره دولتونه چې پاکستان کې راځي دا اوس د عمران خان اول سناریو نه دی چې مونږ دا وینو. په پاکستان کې دا څلورم پنځم ځل دی چې دغه حالت راځي. په اته نویم کال کې د جنیجو حکومت همدغسې ړنګ شو، پهلوان ړنګ شو، بېرته د هغوی ستره محکمه فیصله وکړه چې تاسو لاړ شئ نوي انتخابات ته. زه اوس هغه داسې فکر کوم چې پاکستان کې به کړکېچ نه راځي، دا یو څو ورځې به دې خوا خوا ته کېږي، بالاخره به انتخابات ته ځي یا به موقت حکومت جوړېږي. په هر صورت کله چې مونږ افغانان یو خپل هویت جوړوو، یو نېشنل کریکولا جوړوو، دا د رژیمونو په تغییر کې دا نېشنل کریکولا نه تبدیلېږي. په هغه کې ټول شاید واضح او څرګند دي، په هغه کې که احوت وي که بهبود دي د مخه په مطابق دوی پر وخت دي. متاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه دی شوی او تر اوسه پورې نه دی شوی. ځینې زمونږ دوستان په دې رسنیو کې وایي چې ملت سازي نه دی شوی، توافق نه دی راغلی. بالکل دا صحیح خبره ده. دا د زمامدارانو اولنی مسؤلیت دی چې دوی ملت سره کښېني او ملت سره خبرې وکړي او د ملت نظر په دغه برخه کې واخلي. کله چې مونږ لویې جرګې جوړوو ګورې ټول لویې جرګې فرمایشي راځي د یو اجنډا په خاطر، ټول دروغ وایي، ټول فیصله کوي، دا وروسته چې وګورې هغه فیصله هم دوی عملي کوي نه. خو دغه زمونږ مشکل دی چې مونږ باید په خپل منځ کې اول یو بحث باندې توافق وکړو. زما وړاندیز د غوسدي د طالبانو حکومت ته دی چې دوی دې کښېني، خلکو سره خبرې وکړي، د خلکو نه دې واوري په یو مسله باندې. همیشه دا نه وي، دا په نه اسلام کې شته نه کوم بل دین کې شته چې همیشه یو سړی دا وایي چې څه شی چې زه وایم دا صحیح دی. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې دوی سره موجود دی. څه چې دوی وایي د اسلام تعریف هغه په اصطلاح کې منتراوردي اسلام دوی ځان ته جوړ کړی، هر شی د خپل په فکر باندې دوی تحلیلوي او هغه بیا قانون جوړوي. دا نتیجه نه ورکوي زما په فکر. دا زمونږ د ستونزو د حل لاره نه ده. نو باید مونږ ټول اول د دې دپاره چې یو متفق نظر اوسو، یو فکر سره راټول کړو او په دې باندې بحث وکړو. په دې برخه کې چې دوستان ویل یقیني دی فکر د هر هغه تعاملاتو ده چې په سیمه کې روان دي متاثر کېږو. که تاسو وګورئ اوکراین کې جګړه ده، د روس او د اوکراین نن په اروپا کې غوړي نشته، اوړه نشته، تیل قیمت شوي دي. په امریکا کې تیل قیمت شوی دی د اوکراین د جګړې نه چې تاسو وګورئ چې هېڅ هغه نه لري. مثلا په هند کې، مثلا په پاکستان کې، په خپل او دننه په افغانستان کې د نرخونو قیمتونه تغییر خوړلی. دا د اوکراین د جګړې د وجې نه طبیعي دی چې هر تعاملات چې په سیمه کې راځي دا په ټولو هېوادونو باندې تاثیر
کوي. مننه. همدغه اقتصادي مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته ادامه ورکوو چې د پاکستان حالت د افغانستان پر اقتصادي وضعیت څه تاثیر کوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 15.5 صفه هم نیولای سي.
ازادي په سپوکي پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي. احمد شیبر هم ستاسو کوربه. میلمانه مو دي نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره لس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي دا سوداګري راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډېر کمزوری اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یوه باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کړي چې هغه له نړۍ سره ښه روابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
ګورې د پاکستان د تجارت باندې که بحث وکړو، د پاکستان لویه خصوصي پانګونه چې ده هغه بېرته د پاکستان تر ډېره بریده د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو ده، که هغه د نواز شریف وي، که هغه د پیپل پارټي ګوندونه وي، که هغه تر وروجو وړو او تر دغه سیخو ګول او دې پورې، او د دې لپاره همیشه افغانستان ښه مارکیټ و او دی. لکن که په لویه کچه د پاکستان په لوی انځور کې د پاکستان اقتصاد موږ مخور واړو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې خوا په ځانګړې توګه د اویایي ملسیزې او اتیایي ملسیزې دا په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډېر اقتصاد چې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د خوا وې، که مرستې وې، که تړونونه وه، هغه د افغانستان مسله وه، هغه د افغانستان پروژه وه، هغه که سایکلون آپریشن وه، هغه که سړه جګړه وه، هغه که بېرته بیا په طالبانو باندې د امریکایانو برید وه او د مشرف سره تړون وو، پدې کې د F-14 الوتکه څخه نیولې تر میلیاردونو نقدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړي جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچي د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیم پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګه د امریکا د خوا چې کومې سلای ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې دی په افغانستان کې خپل مارکیټ ولدی، په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد سبو بخشي، که چېرته یو مقایسه تراشو، مثلا له بنگلاديش سره پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان اقتصاد له بنگلاديش سره بيخي د مقایسه وړ نه دی. بنگلاديش نه دغه رقم د جګړې مرستې ترلاسه کړې دي، نه نورې څه ګټې له نورو ترلاسه کړې دي، نه کومکونه ترلاسه کړې دي، لیکن خپل آزاد تجارت ته وده ورکړې ده او له نورو هیوادونو سره رابطه ورکړل لري. آیا پاکستان له بنگلاديش نه زده کړه نشي کولای؟ آیا پاکستان له هند سره ځان نشي مقایسه کولای؟ په بل شکل په اقتصاد کې خو نشي مقایسه کېدی، لیکن هند آزاد تجارت کوي، له نورو ملکونو سره آزاد روابط لري. د هند اقتصاد او د پاکستان اقتصاد د مځکې او د اسمان فرق لري. نو که چېرته پاکستان په پاکستان کې ځینې سیاسیون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د ملکی کسان، د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چېرته آزاد تجارت له افغانستان لر له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودري شي. مثلا مخکې ما ته اشاره وکړله چې په 2010 کال کې افغانستان شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت له پاکستان سره درلود. که چېرته دغه اوسنی وضعیت وي، په لس کاله کې هم دې حتی نشي رسېدی. څرنګه آزاد سي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې که چیرې د افغانستان له وضعیت څخه پاکستان سو استفاده ونه کړي، لکه په تېرو 40 کلونو کې چې کړې ده، او واقعا مثبت سیاست ولوبوي، نه یوازې په افغانستان کې، په پاکستان کې، بلکې په سیمه کې، او بیا د سیمې لخوا په نړۍ کې یو ثبات رامنځته کېږي. په نړۍ کې هم چې ډېرې ترهګري پیښ شوي دي، ریښې په پاکستان کې وي، ستونزه هلته وه. په دې کې خو هېڅ شک نشته. د بنګلادیش بحث دا دی چې بنګلادیش یو د بنګلادیش خپله جوړښت، د بنګلادیش راپیدا کېدل یا جوړښت لامل هم پاکستان او د پاکستان سیاستونه وه، او د همدې پاکستان اردو سیاستونه وه. بنگلاديش یو داسې هیواد دی چې هغه تر ډېره بریده پورې د یو قوم هیواد دی، د یوې ژبې هیواد دی، هغلته وطن پرستي هم تر همدې کچه پورې ده، او مثبتې سیالۍ هم په بشپړه توګه هلته موجودې دي، چې نړۍ ډېرې سترې کمپنۍ د اډیډاس په یا د نایکی په ګډون په بنگلاديش کې خپل هغه لري، ځکه هلته لیبر ډېره ارزانه دی، خپلې فابریکې هلته لري. لیکن د پاکستان د اردو چې کوم دریز دی، یا د پاکستان د اردو چې کومه ستراتیژي دی، کوم باور چې دی، دوی په دې باور دي چې دا هیواد یو قرار دادی هواد دی خپل په دې باور دی او دلته میش قومونه لکه ستر قومونه چالتہ د یو ډول انصار کړی دی یی الته تر خپل په زور ته خپل هغه نفوذ لاندې راوستي دی کغه پښتانه دي چې بلوچستان دی او حتی سندیان دی او په کراچۍ کې د هند راغلي مهاجرین دي چې د دې ته بشپړه ازادي ورکول شي نو د دې په دې باور دی چې بیا هغه هواد چې د پاکستان په نوم پیژنې هغه د غوښتنو سره مخ کیږي او پنجاب ونی سی کولای چې هغه قوت چې د لری هغه دی ولري چې همدغه چې لکه تاسو ولې چې مثبت سیالي کوي اقتصادي او سیاسي وي هغه رامنځته کړي پاتیس ولې پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو څرګندونې پیږي کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر پاجرا د لیډرای د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي د پاکستان د اقتصاد د پاکستان د جوړښت په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی دغه لامل اردو بولي او دغه شکل څه چې اردو ده لکن واک هیڅ نه لري خلک نو فکر کوم چې په پاکستان اردو په دې باور ده چې هیڅ شک نشته چې واز افغانستان او پاکستان مثلا چې الته به ثبات رامنځته کیږي کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت 3 میلیارد څخه 3 میلیارد ته رسیږي د نړۍ آسیا ته د لاره پیدا کوي او یا د افغانستان له ادرس د افغانستان له وبو څخه نیولې د افغانستان له نور معدنو څخه د قانوني ډول استفاده کوي نو پاکستان ته هم ډیره ګټه رسیږي او افغانستان هم پاکستان ته اړ دی ځکه افغانستان اوبه نه لري لکن اردو بیا د پاکستان اردو بیا په دې باور نه ده دیغو دریز دیغو تګلاره همیشه دغه ده چې تاسو دې په لکه انګریزان چې په کومه کې په برټش انډیا کې و چې ډیواید ان رول د تقسیمولو او یو باندې حاکم
کېدلو د بنگلاديش ته اشاره البته وکم ناخاله سایت سش کال دی راپور لمخي د بنگلاديش 3.3 میلیارډ ترسي اتمر سب آزاد سب د پاکستان پاوست اشاره وکړه تاسو باور لري کچرته دا ومنو چې د پاکستان پاوست دغه رقم او سیاست مختوري چې په افغانستان کې ناکراری وي کچرته دا ومنو نو ولې باید د پاکستان پاوست دغه سیاست مختيوسي ګټه پڅ کړه
اصل کې هو تاسو ته چې د پاکستان د سرمایه‌داران چې د فوزی جنرالان دي یعنی د پاکستان اقتصادي پستلا رهبریان د پاکستان فوزیان کوي او دوی په دغه ورکه کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا او د نړۍ نه ډیر پیسې ترلاسه کړل څو موده مخکې په دغه رسنۍ کې ستاسو د راډیو له خوا دا ویل شو چې د پاکستان خوانی د ایسای مشر خپل دوه زامنو ته $500 میلیونه د سویس په بانکونو کې د هغه پیسو نه خپل زامنو ته د هغوی په اکاونټونو کې د سویس په بانکونو کې اچولي وو کوم چې د افغانستان د جهاد د جګړې دپاره د نړیوالو دخوا نه پاکستان ته راتلل اوس هم پاکستانیان په دغه تجارت کې اخته دي دغه شل کالم د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د حضور نه دوی ګټه اخیسته یعنی په هغه معاملاتو کې غټ غټ لوی لوی کریډیټونه دوی د امریکې نه ترلاسه کړي دي او زه فکر کوم دا په نړۍ کې دا نو د امریکایانو په اصطلاح دومبالراو دی د امریکا اقتصاد هم نظامي اقتصاد د امریکا فقط په دې لټه کې دی چې نړۍ کې یو ځای کې جګړه پیدا کړي او خپل سلاح او مهمات ډېر خبرې خرڅ کړي او دغه په افغانستان کې د جګړې دغه مستندونه چې په رسنیو کې راغلي دي دا ښیي چې امریکا کې کوم کسان د افغانستان په جګړه کې میلیارډران شول
اتمر سب هغه موضوع به پریشتو ځکه چې دقیق ارقام او اسناد چې بیا وړاندې کوي خو بیا امریکا خو ډیر لوی اقتصاد لري د پاکستان د پاوز مسلې ته برا شو په واشنگتن کې د سیاسي چارو لمیش کتون کې نجیب ننګیال څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه چې تر پاوز په اسلام آباد کې عملا سیاسي واک په لاس کې واخلي د افغانستان پر وضعیت به تاثیر څه وي دا څرګندونه وره
فکر کوم د پاکستان پاوز په افغانستان کې ډیر منفي کردار ولوبو په وروستي ځل باندې چې افغانستان کې یو جمهوریت نظام سقوط شو کسام د پاوز دینو اشخاص او دغه بریا ولوانځله دوی په افغانستان کې د نظام سقوط کولو لپاره چرچا کې وکړي، خو په نهایت کې دنیا چې دا دغه حالت یا دوی په کور دننه ځینې د فکر خاوندان چې دي، دا د پاکستان لپاره ښه زیری نه و. د پاکستان یو یو داسې لاسته راوړنه ونه لیدل شوه چې فکر کوي چې د دې په اوږد مهال کې پاکستان ته ګټې ډېرې اوسېږي، بلکې د جمهوري افغانستان، د روغ افغانستان، د داسې افغانستان چې هغه محتاج نه و، هغه د دنیا سره ښې اړیکې درلودلې، هلته کافي ډېر اقتصادي رشد روان و، د دې ګټه پاکستان ته ډېره تلله. او پاکستان باندې اوس افغانستان یو نوی بوج هم جوړ شوی دی په اقتصادي اړخ باندې. هغه پاکستان چې په خپلو وګړو دپاره، د خپلو خلکو دپاره د هغوی ضرورتونه نه شي پوره کولی. او تر څنګ یې تاسو ګورئ د امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. افراطي ډلې چې دي هغه په نهایت کې چې دی دا هغه خلکو ته هم تاوان لري، څوک چې پالي افراطیت وده کوي. تاسو ګورئ په پاکستان کې د امنیتي پیښې هم زیاتې شوې دي. کله چې په افغانستان کې یو جمهوري باثباته نظام وای، دغه پیښې په پاکستان کې نه شوای کېدلی، او ځکه د دې ځای نه به تهدید نه و. دغسې یو حالت کې دا د سیمې په ګټه نه دی، د پاکستان په ګټه هم نه دی. که تام پاکستان کې پوز ډېر کله دغسې اشتباهګانې کړي دي، د پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله پاکستان یو وار مات شوی دی. پاکستان عملاً په دوه ټوټو باندې تقسیم شوی دی. عملاً پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله، تاسو ګورئ فعلاً بلوچستان کې څه روان دي، په خیبر پختونخوا کې څه روان دي، د پاکستان په منځ کې د قومونو تر منځ ملي وحدت تر بل هر وخت ډېر پاشل شوی دی. ګوندونه تر بل هر وخت ډېر په قهر دي. همدغسې وګورئ سیاسي چالش سره دوی مخامخ شول، اقتصادي حالت کوم ځای ته رسېدلی. فکر کوم پوځ چې د پاکستان سره څه روان کړي دي په مجموع کې دا د افغانستان په اړه باندې هم غلط دي. او که بیا پوځ ته واک سپارل کېږي، پوځ کښې په نهایت کې حکمران راځي، د افغانستان کې به افراطیت نور هم وده وکړي، او دوی به فکر کوم د طالبانو باندې خپل هغه نفوذ چې دی هغه ته زیاتوالی ورکړي، شدت به ورکړي.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی وو. په لنډو آزاد صاحب ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې، بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب،
ښه، که چیرې وضعیت ډېر زیات خرابېږي، که چیرې سړکو ته خلک را وځي، مظاهرې کېږي، لاریونه کېږي، نو پاکستان پوځ همیشه هڅه کړې ده چې وضعیت مدیریت کړي او مارشال لا اعلان کړي او پوځ راشي. لیکن د پاکستان د کابینې د ماتېدو سره سم چې کابینه د پاکستان اسمبلی لخوا ماته شوله، او همدارنګه بېرته بیا د پاکستان لومړی وزیر هم بې واکه بې صلاحیته یا مستعفي اعلان شو، دغه درې ورځې تېرېدو سره هم په پوځ هڅه ونه کړله چې دی د نظامي حکومت مستقیما راولي او ماشاءالله دی اعلان کړي. نو فکر نه کوم چې فوج دا ځلې دا هڅه وکړي چې دی په مستقیم ډول باندې سیاست ته راشي، او لکه تېر ځلې د مشرف په وختونو کې دی د پاکستان ملکي سیاست هم په واک کې ونیشي، غیر مستقیم ډول په دی په واک کې دی.
البته آزاد صاحب، دای دې له خطره سیاسي کتونکي وایي چې د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې تر دېرش کاله ډېر پوځ واکمني لاس کې و، نو ممکن دا کار وشي. که داسې وشي، ګټه به افغانستان ته ډېره وي که زیان ډېر؟
که چیرې داسې وشي، د مخکې ما یادونه وکړه چې د افغانستان مسله د پوځ سره ده همیشه، لکن که چیرې تاریخ ته ولاړ شو، افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوځ په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب، تقریبا نیمه دقیقه وخت لرو.
زما فکر داسې دی چې د اوس دپاره خو فوز مداخله نه کوي. اوس دوی دي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي، چې احتمالا ویل کېده چې نن باید دغه فیصله وشي، خو تر اوسه پورې فیصله نه ده شوی. که بیا خبره تظاهرات او نور الګولو ته ورسېد، نو دلته
ډیره مننه اتمر صاحب اسحاق اتمر چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله، او نجیب ننګیال آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.